په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د تال او ټال د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. هغه دغه څرګندونې د سیشن بې پرز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. د میرزیایف په وینا یو سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ایزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد تل د افغانستان د سولې او ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. ازبکستان او تاجکستان تل له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د سخت دریځو ډلو د فعالیت پراخېدو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. له روسیې پرته لکه د نورې نړۍ په څېر د منځنۍ آسیا هېڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي وو په یو الوتکه کې له پاکستان څخه جرمني ته لاړل. له پاکستان د جرمني ډي پي خبري اژانس د خبريال راپور له مخې د دغو کورنیو لیکدونکو الوتکه له اسلام آباد څخه استانبول او بیا جرمني ته الوتنه کوي. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېخت افغانان له پاکستان څخه هانوور او له هغې وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د زیاتو فشارونو په ترڅ کې یو شمېر دغه افغانان هم له هغې هېواده د اخراج له ګواښ سره مخامخ وو. د راپور له مخې یو شمېر دغه افغانان چې جرمني ته د لیږدولو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او توقیف شوي وو. د هنګاو په نوم د بشري حقونو محسسې د سیشن بې پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوی ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار وزړول شو. دا کس د مخدره موادو په تور اعدام شوی دی. سکال په ایران کې په لسګونو افغانان اعدام شوی دی. په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دی. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې پروسه کال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلو تر کچې د یورانیمو غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي د سیشن بي پورز ټایمز ورسپانې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرائیل او امریکا هوایي بریدونو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسات په نښه کړل، خو د سنتریفیژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغولو وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو شپېته سلنه غني شوي یورانیمو زیرمو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې، هغه چې د ده په خبره په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي. ایران په کراتو ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې نن د هند او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تېر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او دا هیله بیا راژوندی شو چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلادیش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده. او د هالیوډ ایتالی ستوري کلاودیا کاردینل د سیشن بي پورز د واتیا کلونو په عمر مړه شوه. هغه په څه باندې سلو فلمونو کې راڅرګنده شوی او د ونیز او برلین د فلمونو د فستیوالونو په ګډون یې د غوره لوبغاړي معتبر جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الان دولان په څیر له مشهورو ستورو سره یو ځای لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېر قدر منوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چارې مو په خیر. هیله مندیم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې هستئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله مندیم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان، تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلې شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته مخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلې سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو منله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او ټال نننۍ خبرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ور سره؟
ولو وطن وطن وی هغه د روحا پسرلی صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندرو. نو که موږ هر څومره مسافر شو، که وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دي ورسره عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به په اخلو ګرځو به او بیرته خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل. او دلته چې د خواریانې روانې دي، چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو. بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و، بیا به پکې خپل ساګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر خو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، هماغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرخې راکاږي بې باکه، او خدای خلق وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه خلق وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذاته، زمکه دی پو خلی د خامتا او لپو شاکا، او زه هغه منظر ته لخبگان پا خندا شم، زه هغه منظر ته لخبگان پا خندا شم، زن دی زما پر رگه ایخی وی کاواکا، او حیر می ندی تا سر ولار یم کتار کی، حیر می ندی تا سر ولار یم کتار کی، دک گلاس لتا سر
ولاړی ما بیت خاکا. یوه نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفی اغیز کړی؟ آیا منفی اغیز کړی؟ او که تاسو له دغه خالیګا یا له وطن لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه وو، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره دا ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي، که نه که مطلب وطن لريوالی شي، خو وطن اتمي ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکم، یوه شوخي به در سره وکم. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود، دا یو بوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی، خو یار سره زر ما بیخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي، یا تمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ وږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابري، هغسې ماحول هم نه برابري، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابري.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراض ده، یو څه مخړه ولای ده. ام دا سی فکر کوم کورنۍ دې ملي لګ ناراض ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبري وکي.
نه وې سره زموږ په مسلسل تماس وخت باید پیدا وي، پر دا د چې لا غوي سره له دوستانو سره مسلسل په تماس کې مو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې کوم کو نور هیڅ نه، خو په فزیکی لحاظ ته و ور سره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لري و، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتې که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پرې نه ماتې.
بلکل همدغسې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق زو کډیریږي د وطن سندرو او ریدل لپاره. تاسو هم دغه سیاستي کډوالې شپې ورځې تیروي، څومره وطن سندرې اوري، څومره سندرې اوري چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډیر علاقه لري تاسو؟
ولا زه خپل د ریښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې وطن را وتلی یم، ما ډېر شیان نه اورېدل کنه، اته ما ډېر مطلب داسې خبرې پتاید چې ځینې دغدي چې توجه یې نه وي ورته. له وطنه دې لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه، هر شی موسیقي، وطنی موسیقي، د وطن هنرمندان، د وطن خلک، د وطن خاوره که نه. نو زه تورم، یعنی د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم، دوستان راسره وي، ته ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو، مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي، ما بیا به مانه ګیله نه کوي. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واوري، او د خپرونې اوریدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه د تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې، د میرخان مقري.
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د ډالۍ وي. بیرته خبرونه ته راګرځو.
افغان وطن بجور شي، زما ګران وطن بجور شي، د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور دا ټپی ټپی جانان به او ځل بیا پخو روان شي دا ټپی ټپی جانان به او ځل بیا پخو روان شي زما گران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما گران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
د تعال او تعال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست وایم. هیله من دایم چې د میر خان مقری په غږ سندره مو خوښ سوي وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی. له دوی نه به نورې پوښتنې هم ولرو، رابسه د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې حتما لرو. تلاش صاحب، رابسه د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پوښتنه وکړله څو کلنې نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لري یا غواړئ لیکوالي وکړئ، لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي؟ لکم وخت هم ډېره علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
زه مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې به وم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ شوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته یې درد آباد وه، مطلب دا و چې هغې زما پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته، خو شعرونه شته. یعنې مطلب شاوخوا یو سلو پنځه ویشت په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې، یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي. یعنې د بلې پلان سمدستي نشته، خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ، هېڅکله ورک نه سي درنه.
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و، دا د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو، په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو تر غم یې نیولی، هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي. البته که د یوې له یوه ځای ورک شي، نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم، او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي.
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی او کلس به الهام د شعر ور باندې راغی. کبه نیمه شپه وه، کبه چیرته دی اوبو تر غاړې ناست، یا به که چیرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي ولا کاغذ نه و، یا مې لیکلی و هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغه کوم مسله ونه سي؟
دا ممکن دی، بالکل.
او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه ملکلې دي ډېرې په کوم برخه باندې تاسو ډیرغه پاملرنه د لیکوالۍ کې هم برخه دي کنه ما ناولونه لیکل کې لنډ کیسې لیکل کې داستانونه دي مخاطرات دي په کوم برخه باندې تاسو کار کړای دی او څومره کتابونه لري
لیکوالۍ مې مشخصاً څه کار نه دی کړی خو مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و هغه داسې ډېر ژور څه نه و خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل بیا مې له هغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي ما بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې ما داس دې سلکه مکبو یو په بل باندې نقد کولای سي هغه سالم نقد او یا هم داس دې سي مې ځنی لیکوالان د غډیر تخیلات او تزیوډیر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکيو ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي
نو په لیکوالۍ کې مختلف برخې دي تر چې خپل لار وي دیکھ مثلا زینویچ اغوی نقد کی زینویچ مطلب اغوی خپل پنځونی لري زینویچ مطلب اغوی راجباری شباری کی خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیات په تولید کې مرسته کوي د دې ستاید نه په کار دو استاد اجمل خکولی استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعاتو ډیر څوک نه پیږي ما په خپله د هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپه دغه کتابونه ما لیدلي دي استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړ کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونه کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات ا دومره شاعر نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوي کړکۍ پرانیزي په دې اساس زه دغه
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد پکار امداد سي نسل بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کارو کې مې نوي تحقیقاتو کې لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي او غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول ترڅنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبره هم ده چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وی، کاغه په ټولنی ژوند کې وی، کاغه پراکړه ورک کې وی، او کاغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وی. دا یو جدی اړتیا وی کنه، لکه او منکرې دل او بیا پاغه ساده چې کوټه ټولنیز برخورد د ادبیاتو ساره موضوعات په سوال داسې وی چې خسته کول کېږي، تکلیفون کېږي.
بالکل، او تاسو فکر کوم هغه ډیره علاقم یا غراحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای شئ کار وکړي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای شئ، هم دسی ده؟
بله بله.
راځئ د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد دی یا درسره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو لما لاړې، جشن دې ونیو لما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، ته ما ته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته څاڅکي، پاینه باندې پراته څاڅکي، سترګې دې ډکې وي بیگا لاړی.
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول، تخیل ته دی وړم ډیره زیاته مننه، احساس مې کول هغه یو کلی کې ولاړه یم، او همدغه ځکه ما ناولونه ډیر لوستې دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډیرې زیاتې دي. تاسو شعرم تقریبا هماغسې یو څو یو نړۍ، مننه، ډیر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یو لنډه د مونی سو اوریدونکو خسته نسی، یو بل سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کما.
نو بل سندره دا زر به د اوسار بچا سندره و
د خوب لا تیاره د خوب لا تیاره خونه نیویره تم هم نشینه او سهراش پاپ خارو او دکیگم هم نشینه های او سهراش پاپ خارو او دکیگم نشینی تو خوب لا تیاره خونی میویره گم هم نشینی چطور نو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے چت دیویانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے اس ہراش پاپ خارو اود
درکم ہم نشین سہارا پاپ
لوټال ډیر خو غوریتن کو بیا هم تاسو سره خلاصو ما ډیر مننه چې خبرونه تر دې د ما سره عملی استي خبرونه کې را سره خغلې بختيار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مختره غیبس نه نور پختنی تریم کا ام دا ورته وای سی شیر راته وای شیر وای نو فعلا لتا سوزو ام دا توقع لرم اغه ډیر خبري برا کم کو شیرونه به یو څه ډیر کو
ډیر مننه غزل دا شری چې سی کو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې څېکو پری بېګ د نیمه نیمه لار کې څه بد ګمانې وچی لا مې په بختیار کې تلکا د ګرد پر ما راته رښې رفتار کې زلک لچا چې پاتې شوې يم په خار کې او خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته ودریدو د لنګ وژد هاو په قطار کې او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه وغږی کې حسن دې ډیریږي په خمار کې او تاپسې خراب یم زما شک دې او صحیح بوي تاپسې خراب یم زما شک دې او صحیح بوي نخې دې هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما، نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډیره زیاته مننه، پزله پورې شیر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشایرو ته تللی او هغه مشایرو غونډې مغونډې به ډیرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشایرو دغه د ملګرو لاغه بانډارونو لاغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډیر فرق کوي کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم. یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دتم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي، یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړمه. په افغانستان کې خو مو ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ چې دغسې غونډو ته ډېر لاړ شئ؟ همیشه به مو همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول.
والله نه مصروفیتونه وي، مسؤلیتونه مو هلته هم، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي. همدغه مینه په کې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی. یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی چې
هغوی اوس نوي شروع کړې ده د مینې خوا ته. مقصد
خدای دې وکړي چې مینه پکې ډېره شي،
بشري
حقونه، د ښځو حقونه، د هغوی د تعلیم حقونه، د هغوی د بیان د ازادۍ حقونه، دا ټول فراهم شي ورته، مساعي شي زمینه. موږ په دې هیله یو
انشاءالله، موږ به دعاوی هم کوو. او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي، لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي، شاعران سي، ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغسې ده. ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي، شاعران پکې ډیر دي، تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي، مینان هم پکې ډیر دي. نو هغه کسان چې نسي کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې، هغوی ته د تاسو وینا څه ده؟ څه باید وکړي؟ آیا ودرېږي، خپله لاره بدله کړي، او که تر څنګ هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي؟
والله په هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی، یو شاعر پکې ژوند دی. د دې کار د رابر سیر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده، او خواري چې ده هغه بیل لوست نه، هغه بیل مشاهدو نه، هغه بیل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل. دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم. همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم، هر انسان یو هنر لري، او دا څومره هنرونه چې دي، د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي، ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري. دا هنر که په هره برخه کې، که په لیکوالۍ شاعرۍ کې، که په موسیقۍ کې، که په نقاشۍ کې، که په داسې بل هنر کې وي، دنیا ته دې نه ښیي. دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي، آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري، او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ وطن کې زمانه په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي، بهتره لاره.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ، یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ؟ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی، تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان، څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم، او که یو وخت برابر شو پوره و نو بیا به یې چاپ کړم. بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو، ځان سره شعرونه هم وایو، کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو. نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي، یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې، حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همداسې کوم وخت د کور په کارونو کې، یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ، زمزمې مو کړې دي؟ ځان سره سندرې وایاست، یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوي، او کوم کمپوز ورته جوړوي؟
ولا خپل ته نه، خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داس مقدار ټولنیز موجود دی، او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم، البته د وطني سندرې چې دي هغې باندې یو ستونې تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې والا موږ هم څه شی وایو. کله چې مخبدې شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده، او دا هر چا سره کېږي، کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې و، که 2019 کې و، دا شعر هغه ویلی و. هغه د همنشینی په نوم و، څه وخت خو ډېر اورم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي، خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد. شنډه پوانه خو سندرغاړو ویلي، خو دا د ارو پاچا په یاد دی، پاچا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي، او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخ کې ویل کوي او کله نا کله خپل شیرونه هم جوړوي وایسته غواړی د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم.
په آخره کې به بیا راته هغه د شفیق نوري د دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویل
ماحول یو رقم وطنی ماحول دی. سندری هم وطنی سوې، شیرونه هم په زړه پورې وطنی وو او یو وطنی ښه شاعر هم را سره میلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زدا شی وایم چې کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو، کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکی کتاب را ګوري، الماری نه د خورکی کتاب را ګوري، څه بې خوند سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځای را زلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایی کو لګیایو، همه چارې خدایی کو لګیایو، خو بیا هم له بې ازار نازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د غلام زړی بارې ته گزار شو په پردي وطن، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه راځلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن، له خپلې جغرافیې، له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونه کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ ستاسو له اوریدونکو او ستاسو له مخترانو مننه، له اوریدونکو څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه موږ واورېد، ډیره مننه،
ډیره مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن، دلته سینه کې د زړه غوندې درځيږي وطن، په خوب یې نه وینو وطن، لری خوب چیرې دی، درنو خود پردو تر شاخ کاریږي وطن، وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن وطن
نه جاړو بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې دنه ولاړ خو نه رانه تو یېږي وطن نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نامو دې دا کوم باندې دردېږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لره خوب چیرې دې درنو خو د پردو تر شا خاريږي وطن 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 خکڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا زمن کو بیتن کے دغنم غند چاو دی گی وطن تسینہ کے دے دزڑ غندے درزی گی وطن پا خوب یا ناوینو وطن لرے خوب چیر دے درنو خود پردو ترشا خکاری گی وطن 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 سفر وتی ہو کڑی گی وطن ریخاو بو کے دا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے ریخاو بو کے دا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے مگ بجڑی گو خول سارا بزوانی گی وطن دلت سینکے دے دزڑ غندے درزی گی وطن خوب یا ناوینو وطن لرے خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاری گی وطن 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 وطن
او ټال
پیغامونه خبري اترې سیمه ایز دودونه او سندرې